دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دی. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. دا خبرې غړې د تاسو پکې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واو.
د شمالي وزیرستان سوداګرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره د بازارونو په بیا ودانۍ کې مشوره ونه کړه نو دوی به احتجاج پیل کا. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر ویلي له یو نوي کمپین سره سمې شاوخوا 9000 کډوال هیواد ته ستانه کړي دي. او د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې د شام شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروباریانو بیا آبادۍ لپاره د ورسره مشوره وکړي. دوی تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي د ځمکو او جایدادونو ټولنې مشر جمال الدین تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل حکومت د خلکو د ځمکو ویش او حد نه پیژني او په دې توګه دوی ته بدۍ جوړوي.
زده یم زکه بچایم متد انچ پتا لگیږي کوچ ګورنمنت د مو سره په مشوره شي نو شریف ویلی دی راحل شریف ویلی دی گورنر ویلی دی او منیسټر ویلی دی سپران ولا چې میش به کبایل خوشولوي دا حکومت په کیر شي جنگ جوړ شو میش دا ویای چې کار دا بانکو او میش دا په اعتماد شي اوخلی.
د پټرول پمپونو ټولنې مشر رقیب ګل مشال راډیو ته ویل حکومت دې د ډنګو کړل شویو پمپونو تاوان ورکړي. د زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان له 55 څخه 95 پمپونه ډنګ کړل شوي دي. حکومت وایي په میرامشاه او میرعلي کې ډنګ کړل شوي مارکیټونه بیا رغوي او مالکانو ته یې سپاري. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپین سره سم تر اوسه 9000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالحمید جلیلی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته په کتو یې د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپین پیل کړ. جلیلی وویل کډوال ورسره رابطه کوي او دوی ورسره افغانستان ته په ستنېدو کې مرسته کوي. د زیاته کړه له ټولو ستنېدونکو افغان کډوالو سره مالی مرستې هم کوي. ملګرو ملتونو په راتلونکو څلورو میاشتو کې د افغانستان لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې. تیر مازیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په هغه هیواد کې د بېکوره کړل شویو شمیر په زیاتېدو دی. روغتیایي اسانتیاوې پکې ناکافي دي او ګڼ ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. نوموړي وویل په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو دی او زیاته کړه چې تر 1 میلیون زیات افغانان بې کوره شوي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترینکوټ کې له اویا څخه د زیاتو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د روزګان امنیه قمندان جنرال محمد ویس سمیم بیګا مشال راډیو ته ویل 13 ورځ وسلوالو پر ترینکوټ برید وکړ. د ده په خبره تر نښتو وروسته وسلوال له ولایتي مرکزه شاوخوا سیمو ته وتښتېدل. ده ویل په وژل شویو کې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
د دشمن 9 نفره تلفات لري. په دې کې 8 نفره ډېر غټ سر ګروپانې چې د تور خالد په نامه باندې هلمند ته راغلي وو، یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی یارب په نامه باندې. دې پلان دا رقم چې په 4 ساعت کې به چې د ترینکوټ ښار ته وداخل شي او غځي به چې ونیسي.
سمیم ویل د ترینکوټ امنیتي وضعیت وسخه دی. وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه لاس نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي تیر مازیګر په بغلان کې د توغندي په برید کې 8 کسان وژل شوي دي. ولایتي چارواکو بیګا ویل د برید د مرکزی بغلان پر نوی ښار شوی دی چې پکې 14 کسان ژوبل هم دي. د روغتون مشر ډاکټر خلیل الله نرمګوی بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې 2 ماشومان او یوه ښځه ده. د زیاته کړه چې په ژوبلو کې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی او د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ویني چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسولای شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا په یو بیان کې وویل دواړه مشران به په شام کې د تاوتریخوالي کمولو، شامی وګړو ته د بشري مرستو پراخولو او د کورنۍ جګړې پای لپاره د اړین سیاسي حل لوري ته د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شو چې روسیو دولتي رسنیو د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د لیدو خبر ورکړ. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو بل بیان مارک ټونر خبریالانو ته ویلي ول چې د واشنگټن په باور دا مهمه نه ده چې کیری د لاړ شي او له لاوروف سره دې وویني. په شام کې د یاغیانو سرچینو پرون ویل په هغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمباری کې د القاعدې وسلوالې ډلې یوې څانګې لوړ پوړی جنگي قومندان وژل شوی دی. د فتح شام په نوم وسلوالې ډلې بیګا پر ټولنیزې شبکې ټویټر اعلان وکړ چې قومندان ابو عمر سراقب له حلب سره نږدې په برید کې وژل شوی دی. د دې ډلې پخوانی نوم نصره جبهه و او دا په هغه سیمه کې د شامي پوځ او ایراني پلوي او شیعه ملیشو پر ضد په جګړه کې مهم رول لوبوي. دا ډله په شام کې د جیش الفتح په نوم د یاغیانو د تر ټولو لوی او تر ټولو مؤثر ائتلاف برخه ده. د شام بشري حقونو څار ډلې هم په بمباریو کې د سراقب او ورسره د یو بل یاغي قومندان ابو مسلم وژنې پخلی کړی دی. نصره جبهې په جولای کې د نوم بدلولو او له القاعدې سره د تړاو پرې کولو اعلان وکړ چې واشنگټن او مسکو دواړو دا بدلون جالي وباله. دواړه هیوادونه دا د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او په بمباریو کې یې په نښه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې د نصره جبهې دا قومندانان د روسیې، امریکا او که د شامی پوځ په بمباریو کې وژل شوی دي. دا د دې مهال خبرونه. اوس سراج زهیر د کرنسۍ یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 138 روپۍ 50 پیسې او په 109.40 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 146.50 روپۍ او په 112.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 24 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 12 ډګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د شمالي وزیرستان د کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې د دوی له مشورې پرته دي په سیمه کې د کاروبارونو بیا رغونې چارې پر مخ نه وړي. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست ویلي له یو نوي کمپاین سره سمې ساش کال شاوخوا 9000 کډوال هیواد ته ستانه کړي دي. له نن نه د خیبر باډي او اتیرا ځینو سیمو ته د بېکوره کړل سویو ستنېدو بهیر پیل شوی، خو کډوال وایي
کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشتا، سهولت نشتا، مزدوری نشتا.
په خیبر پښتونخوا کې فعالان وای د ټولونو ماشومان به درک کېدو په اړه دی پولیسو ته وای.
د دې لپاره یو خپل سل دی د پېښور پولیس په ګلبهار کې څه بشوي.
او د خوست مشرانو پر افغانانو ژغ کړی دی چې د سولې لپاره د کار وکړي.
افغانون میرا په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي اصول د فرکار وکي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او د هغوی د اتحادیو مشرانو پر حکومت ژغ کړی دی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا ودانۍ په لړ کې دی ورسره مشوره وکړي. دوی تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې د دوکانونو جوړول پیل کړی دی چې د دوی په خبره ورته بدی پیدا کوي، ځکه چې له دوی پرته بل څوک د مځکې له ویشه نه دی خبر. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د وران شوي بازارونو او پیټرول پمپونو د بیا رغونې په عمل کې دي د ځمکې د مالکانو سره مشاورت وشي او دغه کار دی د ځمکې د مالکانو په خوخه سرته ورسول شي. د میرانشاه او میرالی د پراپرټي اسوسییشن مشر جمال الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د یو مزکه بچایم متد خپل ځکه فاته نه لګیږي لکه مت د انچ انچ پاته لګیږي خو چې ګورنمنټ د مو سره په مشوره شي نو شریف ویلی دی راحل شریف ویلی دی گورنر ویلی دی او منیسٹر ویلی دی سفران والا چې میز به قبایل خوشولوي دا خو مت په کر شي جنگ جوړ شو دا خو میز خوشول نشولی میز کو بیا په جنگ لګیا شولی میز دا وی چې کار دا بانکو او میز دا په اعتماد شو اوخلی.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر رخیب ګل وایي چې د وران کړې شوې پېټرول پمپونو د بیا رغونې پیسې دي مالکانو ته ورکړې شي چې هغوی په خپله دغه پمپونه بیا ودان کړي.
په پین ساټ شي ټول نر تبادی او و پمپینه تی ا رغ را میټتي کوم میز غدا مطالبه کی چې میز ته د خپل پېټرول پمپینه ازوت شي چې میز یې جوړ کی و میز ته کوم دولت یې میز په نوم درغلای دی ا در میز ته رول لیږي چې میز یې جوړ کی میز ته دای پیسې روکو میسره کو پیسې نشته دوا دوا کروڑ وی یو یو کروڑ وی اندازہ دا او کو می ظلم جتای نه کی مناسب ری پیدا روکو
مو نوم سرج دین دا د بوراخین کوم سره د داخلي کلی سره تعلق لرم لکه سمرا سامان چې دا نن دې مرم شاپو بزور شه هغه یو شان نشته دا اونجا هر شي ختم شوی دی حکومت د پاکستان حکومت نه میش دا مطالبه دو چې غدا میشته ما هزار کړل شي او مارکیټینا دا میشته په خپل ځیمند جوړ شي.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک خان مرجان وای پکار ده د پوز مشر راحیل شریف د شمالي وزیرستان د کاروباري خلکو د دې خبري نوټس واخلي.
راحیل شریف صاحب ته اپیل کو چې هغه کما فیصله کړی وي خپل فیصله دا واپس والی کا خبر نه وي نو هغه خلکو ته د حکم وکي چې دا دکانونه تر هغه وخت پورې بند کړي چې څو پورې زمونږ دا مارکیټو مالکانو سره دوی جرګه نه وي کړي او په مالکانه حقوق باندې شروع شوی نه وي.
دوی په خبري کانفرنس کې حکومت له دړکه ورکړه چې کچيري د دوی د غوښتنې و نه منلې شوې نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوري کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینه غونډه سویده او په دې غونډه کې د افغان کډوالو په اړه یو پریکړه سویده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم را سره د ټلیفون پر کرښه ده. عرفت انجم که په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو په اړه څه پریکړه وسوه؟
جی ډیر مننه کاکټ صاحب. دا د نن د کابینې غونډه وه د وفاقي کابینې په اسلام آباد کې چې کوم مشر نواز شریف کوله د پاکستان وزیر اعظم په دې کې د افغان کډوالو چې کومه موده وه د کال 2018 دسمبر پورې هغه نور هم وغځولې شو او دا د کال 2018 مارچ میاشت پورې چې دا غځولې شوې ده. په دې موقع باندې د نواز شریف دا هم وینا وه غونډې ته چې افغان کډوال کوم دي هغه د پاکستان میلمانه دي او دوی کله هم د تپرینه دي چې دا کډوال حضورول شي. دین علاوه هغه د سفان وزیر او دین علاوه چې کوم کامي ګوندونه دي داغه مشرانو ته دا هدایت جاری کړی دی چې دلته کې کوم د افغان کډوالو چارواکي دي یا نور ریپرزینټیټیو دي هغه سره خبرې تر وکړي او د دې په مسلو په اړه چې داغه سهل رو باسل شي. دین علاوه دا هم ویل شي چې دا کډوال چې دی په رضاکارانه توګه لیږل شي او دې ته به داسې نشه زورول کېدی چې د خلکو په دماغو کې د یو بل پرز چې دی د منفي تاثر جوړ شي. نو دا نن په غونډه کې ټول مهمه خبره وه چې کوم د افغان کډوالو په اړه باندې وه.
نور څه وویل سو په دې غونډه کې؟
بالکل پدې کې د دیامیر چې کوم بادشاہ ډیم دی پاغه باندې هم خبرې اترې شو او پاغه کې د بادشاہ ډیم لپاره د ځمکه او د کمی پیسې ورکړ کیږي معاوضه اندازه د پاره چې دغه هم منځوري وشو او دې کې د هم ویلې شو چې کوم دیامیر بادشاہ ډیم متاثر خلک دي هغه ته معاوضه چې په وخت ورکول شي او دې لپاره چې د دغه خلکو چې کوم شکایت هغه به هم لری کول شي. دې سره سره واسو کرو ډیم چې کوم دی هغه لپاره د ورلد بانک سره د امدادي رقم غسول لپاره چي نو هلې ځلې وکیږي. او دې نه علاوه پدې کې د وفاقي کابینې اتلس نقطه چې کوم غونډه ایجنډا وا دا هم منظوري ورکړل شوې ده.
ډیر مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفاتن جموش تاسو ته معلومات ورکړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتاشي مشر له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سیمو ته د سنیدو لړۍ تیزولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل کړی. عبدالحمید جلیلی وایي د دې کمپاین په نتیجه کې تر دې دمه تر 90,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دی وایي د دې کمپاین له مخې له کډوالو سره مالی مرسته هم زیاته کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزولو او د هغوی د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې لا هم روان دی. د کډوالو د ریاست چارواکو خپل وطن ګل وطن کمپاین تر هغې وروسته پیل کړی چې څو میاشتې مخکې پر پاک افغان سرحدي کرښه په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو له امله تاوتریخوالی رامنځته شو چې په ترڅ کې نښته وشوه او دواړه خوا ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په پاکستان په غړیتوګه خبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال له شمیرتون سره مخ شو چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګولي هم د ستونزې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د تشریح رئیس عبدالحمید جلیلی په خبرو کې د خپل وطن ګل وطن د کمپاین شروع کولو د ضرورت او د دې د ګټو په اړه وویل.
2015 کې چې زمنګ د عادت اندازه و تقریبا د 2,000 کورنۍ او افغانستان ته لاړلې. په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې و چې تقریبا په 10 کرونو مهاجرینو تک البته نیولې. او دویم دا چې پاکستان کې چې روسي کم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو زورونه د تورخم بوستنه معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کم سهولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو سند از دغه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کو تر سوچ مهاجرینو کول شي افغانستان ته لاړ شي او هلته ژوند هلته پیل کی او الحمدلله دا کمپاین اوس کامیاب دی.
نو موږ وایو چې دغه کمپاین تر پیلول وروسته ور سره د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې مشت افغان کډوال اړیکې نیسي خپل وطن ته د بیرته ستنېدا په اړه چمتووالی ښیي او دا لړۍ را دوام لري. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیف د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې پر راجستر شوو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر راجستر کډوال هم میشتي. د جلی په خبره تر را روان غټ اختر وروسته به ګڼ شمېر کډوال د همدې کمپاین لاندې خپل هیواد ته ستنې شي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره په دې لړ کې هر ورځ مرسته وکړي سولستون سره مخ نشي.
افغانان ورونه دي پوښي په دې معنی چې هر سهولت کې دلته راځي سهولت به موقت چې هر سهولت مقابل کې اوس خپل قیمت لري. نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زموږ صلاحیت نه وي. په دې اساس مهاجرین دي په دې ارتباط باندې تصمیم ونیسي کنه نوي او لس کاله وروسته وي تک خو لازمي دي او ضروري دي. و دې شکل دلته اوسې تر اوسه پورې دي د بنیادی هغه حقوق چې انسان ته دي هغه نه دي محروم دي. نو د اسکل روسم په دې ارتباط باندې هیڅ ضمانت نشته. نو د دې د خاطر چې خپل هویت معلوم کې دي د خاطر خپل حقوق معلوم کې دي د خاطر چې خپل اغه راتلونکو نسل ته تشخص ورکړي په دې اساس باندې ټول مهاجرو رومو ته دا وایو چې اوس تصمیم وخت راغلی چې تصمیم ونیسو او افغانستان ته لاړ شو. هر څه چې کوو د افغانستان کې شو.
پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني موده د روان کال د جون په پای کې پوره شوه چې بیا وروسته د هیواد مرکزی حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای پورې وغځوله.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې افغان کډوال خپل وطن سنیدو ته لړۍ روانه ده. بلکې په دې وروستیو کې توند سوې ده. د دوی په اړه یو بل دې رپورټ تاسو پام راوړم.
په کوټه او کراچی کې د پولیسو لخوا د هغه افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده چې په قانوني توګه په پاکستان کې استوګنه کوي. د کراچی د سوراب کوټ څخه د افغانستان په لور د کډی سره روان دوشت کلن جمال وای چې د ماجر کار د درلو برسېره به پولیسو دوی تنگول
قرار چې حالات خراب وي پولیس سره تنگول دغه د وجران هغه په کارډ غوښ نمر سره ماجر کارډ مې چور ښکارا کې د بس نو یک شاته کوي پیسې واسو ده پیسې به رانه دغه د وجم جران
مستعز زب خو بالکل لکه د پېښوريان څنګه دا وشته ده
ټیم مالاته تیر کړه د نړۍ د پېښوريان دا خلکو د مش سره نه زما پیدایش حالته سوي ده درش بنځه درش کاره کې چاره د مش راغلي پیدایش مالاته سوي ده کراچي کې نه دغه د جبه د غو سره دغه د مش په جبه نه پوهه د مش په چې کومه جبه وایله دوی خالي زیاد بالا بد دوی جبه وایل اوس مزار شریف درانه زای نو ست بازار نه هغه لري مزار شریف راتم کرایه باندې زای نه نیولې دي
په کوټه کې ډیر سکاله تیرون کې د افغانستان د سری پول سره تړاو لرونکي تورجان وای چې پولیسو به ونیول د پیسو د اخیستلو وروسته به خوش کړل نو په دې وجه دوی خپل هیواد ته وکړه کولو ته اړ شوی دی
را روان د کوټي پولیسو ته کړي د شپې چا په ولې د ورځې بیبلو د بیبلو 5000 شپږ روپۍ راڅخه اخیستنی واسمنه درلو د شراغ باندې را باخ کوټ کې مې ډیر ښاله
څه خواري مزدوري دي کول
ریډي مې کول د افغانستان سری پول ته روان سری پول ولایت
نو هلته به څه کوي هلته کورس ته ځای مو نسته
هیڅ شی نسته بس خدای مهربان دی
خو دلته پاکستان سختي کړی دی افغانستان حکومت ته څه کول پکار دی
مستبه نو روزګار برای کی کورونه به جوړ کی ځای برای کی مستبه خرچاره کی او کال دوا چې موږ پر پښو ځان درو ما دا غبیا د دوی اختیار دی
په افغانستان کې د بغلان سره تړاو لرم کوي عبدالکریم وای چې د کوټ په چشمه اچوزي کې 25 کال تر کړی دی په دې ورستي کې پی او آر کارت د درلودلو برسېره به پولیسو دوی نه پریښول
حکومت څنګه ونه کار موږ ته د اصلي کار ونه لږ څنګه د تکلیف را کول موږ دای 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 بیا په سم مشکلات موږ خپل ځانه په دغه ول چې هغه مې کول یا مشتمه د ورسې په مخه د شسی دا خلک اوازی د کراچی کم دغه کم دی په کوټ کم دغه کم دی نو موږ خپل دغه سم مجبور سول موږ خپل وطن ته روان یو
د پښتنو سیاسي مشرانو یو ونې له مخه د افغانانو د زورولو غندنه کړي او د حکومت څخه غوښتنه کړي و چې تر کال 2021 پورې د افغانانو ته په پاکستان کې د وسېدو اجازه ورکول سي بل خواته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې پی او آر کارت لرونکي افغانان د روان کال تر وروستي نیټ پورې په پاکستان کې د وسېدو قانوني حق لري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز
په کبالی سیمو کې د طبي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای امنیتي ځواکونو د باړي او تیرا یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دوی وای لنن به هغه سیمو اته د بې کور کړل سو خلکو د ستنول لړۍ پیل سي. نو تفصیل په دې رپورت کې
د کبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او پولیټیکل چارواکي وای د زودین زخخیل به د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې ستوري خیل به د 14 ستمبر نه تر 16 ستمبر پورې اکا خیل به د 21 ستمبر نه تر 25 ستمبر پورې ستنولای شي او دوی لپاره په ملک دین خیلو میګان خوړ کې د ستنیدو مرکز خلاص کړای دی او دم خیل به د اکتوبر اولې نیټې نه تر اوومې نیټې پورې او کمر خیل به د 8 اکتوبر نه د 12 اکتوبر پورې ستنوي او دوی لپاره په شاکس کې د لیویس په ودانۍ کې مرکز پرانستای دی او چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې کوم خلک دیره دي هغوی لپاره به د ستنېدو مرکز په همهغې کیمپ کې پرانستل شي. د خیبر ایجنسۍ د باړي او تیرا خلک وایي چې به د امنی او پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او سیمه یې ویجاړه پرته ده. په دې هکله د باړي یو تن حاجي خان پردی مشال ریډیو ته وایي
موږ له ډیر تکلیف دی کلی وران دي بهر پراته یو راشن نشته سہولت نشته مزدوری نشته همو کورونا کوز و پاس ویران دی درې کورونا زما پاس ویران دی میدان کې و درې کورونا زما دلته ویران دی باړه کې دیوا گھنٹہ دی ایمرجنسی ولاړوی و تلاشیم کیگی و ایت کسم سہولت مولا نشته دی
او یو بلتن ملک مراد ستوری خیل وای چې جګړو د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم کړی دی.
سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دی، ماشومان به تعلیم شو، به تعلیم ستر شو، تقریبا چې ډیر یو زپلو سکولونه چې کوم پستوری خیل کې و ختم شوی دی.
اف ڈی می او پولیٹیکل چارواکی وای چې د باډیو تیرانا به کورشو خلکو ته به د ستنیدو په مرکزونو کې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعہ د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولای شي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د باډیو تیرا میدان زیاتره برخې په خپل ولکه کې اخیستې دي او اوس یې په تیراکو خیلو کې په راجګل غرونو کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې دی فاونډیشن ویلي روان کال په خیبر پښتونخوا کې 114 ماشومان او رکسوي چې زیاتره یې موندل شوي او کورونو ته ستانه کړل شوي دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې فعالان او وای چې کله ماشومان ورک سي نو ځینې یا د اعضاو یا د بدن غړو کاروبارانو د خیبر د خیر غوښتونکو ډلو او یا هم د ماشومانو قاچاقبرانو لاسونو ته ورځي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ماشومانو تښتولو یا ورکېدو پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. رفت انجم رپورټ لري.
د ایدی فاونډیشن خیبر پختونخوا ویان مجاهد خان مشال لریو ته ویل چې په ورکشوي او بدرکشوي ماشومانو کې 80% د ماشومان د پیښور سره تعلق لري.
دا ټول موږ سره باقاعده روز نوم چې موجود د پولیس طرف نه دا پولیس سره رجستر دی راکې چې نه موږ د روزو پور چې کوم دی 116 رپورټونه موصل شوی دي. کې پی کې نه خصوصا د کې زیات تعداد د پېښور دی، تقریبا 80% چې کوم دی دا پېښور دی دی کې میسنګ ماشومان دي. نو تقریبا د 116 کې چې کوم دی زیات تر چې کوم دی دا موږ ویلې شو چې دا ورسو
امتیاز احمد نو پختل
تعلیم نہ ملاویگی والو خړل نو مو پلار به سکول ته لګل سکول کې مو والو خړل ته به کور ته رااله مې ته به چې سکول کې استاد والا مې ډېر خیر کړ بیا به سبا سکول ته لګل نو هغه ماشوم بچ اخر او به تختې دو یا به کاغذ سکول ته نتلو به کار لتلو نو ال ته به استاد یا چا سره به شکار کول اغي به والو نو ما خبر ک خدای مکه اغي رنسم د پار تاوان د پار نه دي کړي نه بشوي نو بیا هغه اورګنز والا خبره راشي پکې ډېر واړه تاسو چې هغه ګنګس ته ملاوي شي معاف د دې خپل مافیا ده یا ډېر واړه بیا بار ملکونو ته سمګل کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې کشمیر ماشومان کې اکثره ماشومان د غریبی کورونو سره تعلق لري. د ماشومان د بې درکه کېدو په اړه د جرمونو په اړه کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې پولیس سره عموما د تاوان لپاره غواشي ماشومانو کې سونه رپورت کیږي او دوی لپاره یو خصوصي سل هم جوړ شوی دی.
پولیس د دې لپاره یو خپل سل دی. د پېښور پولیس په ګلبهار کې ستاسو شوی چې په هغه کې چې کوم ماشوم مشنګ دی د هغه بیا رپورت شي نو بیا دی مطالعات چې کوم ټول تانی دی د دې کوم خپل نت ورک ته هغه ته د هغه فوټوز ریلیز کی او بیا ټول چې کوم د پولیس سټیشن سٹاف ته نه هغه هغه تصویرونه هغه سرکولیټ کوي او په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې کوم کډنیپ دي یا مسنګ دي هغه واپس راولي. کوم افیشل سټټیسټکس دي د هغه مطابق مسنګ ماجومان خو د سلو نه زیات دي، په هغه اکثریت واپس راغلي دي. خو شپږ ماجومان په ریسو میاشتو کې کډنیپ شوي دي. دا غیر لپاره د دې انویسټیګیشن هم روان دي او افټس هم روان دي.
هم د دې مسلې په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ ادارې مشر او د سماجی خیر خیګړو د خزو د تحفظ وزارت وزیر سکندر شرپاونه پوښتنه وکړه چې حکومت د ماشومان ماشومانو د بدرک کېدو او د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړی دي او څه قسمه حالې ځلې به کوي نو هغه یې داسې وویل
موږ دا کولی شو چې دا څه کیس راشي او هغه پولیس هغه شانتي انټرست نه اخلي لګي نو وی کین انټروین ان اټ او وی د ډایرکشنز ور کولی شو چې وی دې شو ټیک انټرست ان دیز کیسز
د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې د ماشومانو د غیبېدو یا د بدرک کېدو مسله سنگینه ده حکومت او قانون نافذ کولو ادارو ته په دې باب لا کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا آبادۍ لپاره د ورسره مشوره وکړي دوی تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې ګواښ وکړ چې که حکومت غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د افغان کډوالو په هغه هیواد کې د ایسارېدو موده د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې وغځوي دغه پریکړه لږ سات مخکې د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله په پیښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپین سره سم تر اوسه 90,000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي عبدالحمید جلیلی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو په تایب کتو یې د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپین پیل کړ ملګرو ملتونو پر راتلونکو څلورو میاشتو کې د افغانستان لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې ده د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترین کوټ کې له اویا څخه د زیاتو وسلوالو وژنې دعوه کړې ده روزګان امنیت قومندان جنرال محمد ویس سمیم بیګام مشال راډیو ته ویل 13 ورځې وسلوالو په ترین کوټ حمله وکړه او پنختو وروسته وسلوال له ولایتي مرکز شاوخوا سیمو ته وتښتېدل وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ویني چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسولای شي او په شام کې د یاغیانو سرچینو پرون ویل په هغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمبارۍ کې د القاعده وسلوالې ډلې یوې څانګې لوړپوړی جنگي قومندان وژل شوی دی تر اوسه نه د معلومه چې د جبهې د قومندانان د روسیې امریکا او که د شامی پوځ په بمباری کې وژل شوي دي
د خبرونو لنډیزمو له مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کا وزو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې د رابعه اکرم خان لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل درې کلی کې پاکستان کې نرخصیان یا مخنثان د لسی زوراسي پټولنه کې ګډون لپاره جدوجهد کوي او نن هم د مساوي حقوقو ترلاسه کول لپاره خپل جنگ جاری ساتلې دي ادارې په وینا چې د نرخصیانو یو ډلې په پیښور های کورټ کې یو درخواست دایر کړې ده او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قومي سرشمیرنه کې د خصو سړو د کیټګری په سیر دي د دې جنس کیټګری هم شامل کړي شي ادارې وایي د سرشمیرنه په فارم کې د نرخصیانو کیټګری شاملول لپاره د سرشمیرنه ادارې غړي سوخ لپاره خپل کوښښونه وکړي خو په دې کې د ځن نکار واخصې شي د سچې د تحقیقاتو ضرورت دی ادارې زیاتوي په کال 2009 کې د قومي شناختي کارت په فارمونو کې د نرخصیانو کیټګوري هم شامل کړی شوې و خو تر اوسه پورې دوی ته شناختي کارت ترلاسه کولو کې مشکلات دي ادارې په وینا قومي شناختي کارتونو لپاره د پیدایښت اسنادو ضرورت وي خو دا خبره لپامه وګرځول شي چې نرخصیان ته د خپل کورونو لخوا د امتیازي سلوک مخاوي او هم دې لوچی اغوی سره د قومي شناختي کارت لپاره ضروري اسناد نه وي سرشمیرنه په فارم کې د نرخصیانو یو بیل کیټګری جوړول او قومي شناختي کارت ورکول د دې په مرکزی بهر کې شاملولو اړخته لومړی ګامونه دي نرخصیان هم د پاکستان وګړي دي او د خزو د سړو په شان د برابر د حقوقو حقدار دي باید چې د حکومت لخوا د دې تحقیر ودرول شي او ټول سرکاري اسنادو کې د نرخصیانو د دریم جنس کیټګری شامل کړي شي جمهوریت پاره خپل درې کلی کې په مختلفو دورونو کې د اصلاحاتو په نوم موچت کړي شوی اقداماتو باوجود د پاکستان تعلیمي نظام د کم په امیدونو پوره شوی نه دي وای د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې راغلی چې د پاکستان تعلیمي نظام شپږ کال وروسته دی. ادارې مخکلي کې پاکستان واحد ایټمی ملک دی چې تعلیم کې شاته پاتې دی. د پاکستان 500,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، دا شان 1,40,000 ماشومان 12 ټولګي نه مخکې نه ځي. اگر چې د دې یو وجه ترهګرۍ او بدامنی هم ده، خو طبقاتي نظام تعلیم هم د تعلیم په لار کې یو لوی خنډ دی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت درې تعلیمي نظامونه دي، یو د مدرسو، بل د آکسفورډ او کیمبریج، او دریم سرکاري نظام تعلیم. د تعلیم مقصد چې طبقاتي توپیر ختمول وي، نو دې سره دا نور هم سیوا کیږي. ادارې زیاتوي پاکستان کې یو غټه مسله د نصاب هم ده چې د عصري تقاضو مطابق نه دی. نن هم په سکولونو کې 500 کاله مخکې جوړ کړی شوي د نصاب زده کړې ورکړی کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې ټول صورتحال جاج واخلي او تعلیمي نظام کې اصلاحات راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ایران او سعودي عرب لخوا د یو بل پر وړاندې د بیانونو وروستۍ لړۍ ته کتنه کړې او وایي لومړی بیان ایران ورکړی. بلخوا انډیپینډنټ رسپانې لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله نه یوازې د جګړې په میدان کې له ماتې سره مخامخ ده، بلکې د ډلې دننه هم اختلافات موجود دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی، په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د حج مراسم شروع کیږي، د سعودي عرب او ایران ترمنځ د یو بل خلاف سختې ویناوې رامسته شوې دي. سعودي عرب سنی اکثریتي او ایران شیعه اکثریتي هیواد دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ مهم او مخالف قوتونه دي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا وروسته لفظي جنگ وروسته له هغه شروع شو چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د سکال حج نه د ایراني وګړو د منیکولو په سر په سعودي عرب سخت نیوکه وکړي. تیر کال د حج پر مهال د ټیل ماټی لوجه سباندې 2000 حجان مړ شوی وو، خو سعودي عرب دغه شمیره کمخای. ورځپاڼه لیکي چې د خامنائي له وینا یو ورځ پس د سعودي عرب لوی مولا او ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ دغه نیوکه رد کړي او د ته یې د سنیانو خلاف د شیعاګانو د نفرت نوم ورک. ورځپاڼه په اخر کې لیکي په داسې حال کې چې ایران او سعودي عرب د منځني ختیځ په شخړو کې د یو بل خلاف ولاړ دي، د عراق، شام، لیبیا او یمن په جګړو کې مخالف نظرونه لري او په یادو هیوادونو کې لاله وړاندې د فرقو په بنیاد تشدد دوام لري. په کار دي چې ایران او سعودي عرب خپل منځي مخالفت ته فرقیزه بڼه ورنکړي، ځکه چې د سره به په منځني ختیځ کې فرقیز تاوتریخواله لا نور سی واکېږي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مجله خبره کړې چې په سر کې زیاتره خپل پروپاګاندا کړي، خو شنون کې وایي له دې داسې ښکاري چې داعش د مسلسل هوایي بریدونو او د ترکی، کوردی او عراقي ځواکونو د پرمختګ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې داعش په دې ورستیو کې په پوځي توګه د لویو زیانونو سره مخ شوی. 13 هفته په ډاګه شوي اسناد ښایي چې داعش مالی بد انتظامی د وسلوالو د اختیاراتو او لبیلابیلو قانونو نه د وسلوالو د برتی کولو په سر خپل منځي اختلافات هم لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د اسلام کریموف ترمړنې وروسته اټکل کیږي چې د ازبکستان ولسمشر انتخابات روان کال په دسمبر کې وسی. تیر مزګر د هغه هیواد وزیر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد لنډمهال مشر وټاکل شو. شنونکي وایي داسې ښکاري چې تر درو میاشتو وروسته به نوموړی د ولسمشر په انتخاباتو کې بریالی شي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ازبکستان د پارلمان غړیو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې شپږ ورځې وروسته تایید کړه چې د دغه هیواد صدر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې په صورت کې د هیواد د مشرانو جرګې رئیس د درو میاشتو لپاره د هغه ځای نیولی شي. خو د ازبکستان د حکومت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د پارلمان د دواړو جرګو په پرونۍ غونډه کې صدر اعظم میر زیایف د هیواد د سرپرست دولت مشر په توګه رای ورکړی شوی. د ازبکستان د مشانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشوف په پرونی غونډه کې د پارلمان له استازو وغوښتل چې شوکت میر زیایف ته رایه ورکړي چې د هیواد د چارو مشي په غاړه واخلي. د یولداشوف په وینا د ازبکستان صدر اعظم د هیواد د مشرتابه لپاره زیاته کاري تجربه لري. د ازبکستان د پارلمان تقریبا ټولو غړیو په یو خوله د مشرانو جرګې د رئیس د خبرې ملاتړ وکړ. ویل میر زیایف ثبات، آرامښت، امنیت، د قانون د تطبیق او همدارس په ټولو مهمو چارو کې ازبکستان په موقتی دوره کې اداره کولی شي. اته 50 کلن میر زیایف له 14 کلونو راهیسې د ازبکستان صدر اعظم دی. د پارلمان په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیټه دی له قانون سره سم انتخابات ترسره کړي. د ازبکستان د انتخاباتو دقیقه نیټه لا اعلان شوې نه ده، خو تمه کیږي چې د سږ کال په دسمبر میاشت کې وشي. اټکل کیږي چې میر زیایف په انتخابات وګټي. ځینې خپلواکي ټولنې او ارګانونه وایي چې د ازبکستان د انتخاباتو د نیټې اعلان او د سرپرست مشر ټاکنه په دغه هیواد کې د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اساساتو سره په ټکر کې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست مشرانو، فعالانو او سیاستوالانو پر ولس ژغ کړی دی چې د سولې لپاره دی کار وکړي او خپسوي خلګ او ډلې دی سولې ته حاضر کړي. دوی تیر ورځ د شهید اونۍ لمانځن غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو څلور لسیزو کې ډیره وینه توی سوې ده، باید نور داسې ونه سي. تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
د پنځمه په ورځ د خوست یو شمیر قومي مخورو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهیدونو د لمانځنې په ناسته کې لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه، بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قربانۍ ورکړي دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیم خان مشال راډیو ته وویل
دم دادا چې د تومره شهیدون چې وشل امدا کافی دي. دینه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو. مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې، په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربزم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کا کی مرنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کنده کنار کې چروي بوسي چې افغانان په وټولي کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رامنځل لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي د افغانانو ژوند باید د جګړې او ورانۍ له ګواښه وژغورل شي.
باید د دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولو د فرکار وکي او د غي ورځم باستو نره ورځ بيدره کمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدون کیږي. مېد په وطن کې سولره شي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه موږ غوښتنه دو د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهیدونو د لمانځنې د نورو مخ ترڅنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخونی سي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
لدې ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو او کشرونو د دیوالې لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمينه مساعده.
د شهید ونی په منځغونډه کې خوست واري حکم خان حبيبي ویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې د قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د اوروزګان امنیه کمانډان وایي چې په تنکوټ او شاوخوا کې په پرنی جګړه کې یو کم اتیا وسلوال طالبان وژل دي. د اوروزګان امنیه کمانډان جنرال محمد ویس سمیم د خبره اسمت ساروان ته په دې مرکه کې کړی ده.
آیا اوس هم دا تشویش ته چې وسلوال طالبان بیرته په اوروزګان په مرکز ترنکوټ باندې حمله وکړي؟
نو بجو څخه کوم عملیات پیل شوي دي. په دې عملیات کې زموږ ملي پولیس ډېر غټه لاسته راوړنه لري. د دښمن 9 نفره تلفات لري، په دې کې 8 نفره ډېر غټ سر ګروپانه چې وي د تور خالد په نامه باندې هلمند سره غلي وو. یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی یارا په نامه باندې، او دغه اته نفر چې ما یې نومونه درته واخیستل یو تعداد نور هم دي. دفتر مې نومونه د یاد ووتل. دا خلک په دې جګړې کې دلته مړه سول، وویشتل سول، او جسدونه یې دلته زموږ په لاس کې دي. بل هغه کسانو چې دوی د لیرې سکراب رهبري کوله، او د دوی تعهد ورسره کړی و، او د دوی پلان دا رقم چې په څلور ساعت کې باید چې د ترینکوټ ښار ته وداخل شي او هغه ځای به چې ونیسي، هغه پلان شوم، پلان یې ټوله د دوی په مرګ باندې تبدیل شو. امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. زموږ د ولایت هغه مرکزي نقاط چې دي هغه ټوله د امنیتي مورګانونو په لاس کې دي. صرف د وطن پر طرف باندې په یوې نقطې کې دوی هلته ځای پر ځای دي. د هغه دپاره ډېر خاص قطعات د مرکز څخه راغلي دي. انشاءالله ډېر ژر به پر هغه باندې عملیات شوسي.
داسې ویل شوي دي چې باید ځینو پولیسو په لوی لاس پوستې دوی ته پرېښي دي او په خپله تښتېدلي دي. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
بعضې مسایل شته نو په دې هکله باندې کار چا په هر ځای کې غفلت کړی، مطابق د قانون د موادو به د هغه سره انشاءالله عمل کېږي او هغه به خپل په جزا باندې رسېږي.
ارزګان له تیرو څو ورځو راهیسې له تهدید سره مخامخ و. د ولایتي شورا رئیس بیا بیا وویل چې له مرکزه دې کومک ور ورسېږي، او که کومک ور ونه رسېږي نو ښار به سقوط وکړي. ستاسې په نظر ولې مرکزي حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړ؟
طالبان هېڅکله ښار ته نه داخل شوي. طالبانو د ښار هغه نقاط چې دلته شنې سیمې دي ښار ته جوتې دي، د ښار پر قربغل باندې په هغه سیمو کې دخول اجرا کړی و. د هغه ځګې څخه ښار په ډزو باندې تجدیداوه چې هغه تجدید مخې ونیول شوله. ما د ټولو دوستانو وړونو څه دا غوښتنه ده چې راسي منفیګرایي پرېږدي د وطن د جوړښت دپاره.
تاسې د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبان مو 15 کیلومتره شاته تمبولې دي، لیکن د پنځشنبې په ورځ معلومه شوه چې همداسې نه و، بلکې طالبان ښار ته درننوتي ول، او داسې راپورونه هم دي چې چارواکي هوایي ډګر ته تللي ول.
دغه ټول هغه خبرې دي چې یو واقعیت نه لري. دغه یو مسله رهبري تللې ده او هغه په میدان هوایي کې هلته ناست دي. زه خپله د جنگ دغه ټوله جنگ مشري زه پر غاړې باندې لرم. د دغه رئیس د شورا ولایتي ورور زما سره په هغه 15 کیلومتره جګړې کې زما په ټانک کې را سره سپور و. شخص اولین ټانک چې په هغه عملیاتو کې مخته تللی تعرض یې کوي شخصا زه خپله وم، او په دا ټول جریان باندې شخصا د رئیس د شورا ولایتي ورور د خادمزي ورور زما سره د حاجي محمد نعیم په نامه باندې را سره و. نو دا بعضې واقعیتونه دي چې وړونه او دوستان یې په سمه توګه باندې مطبوعاتو ته او زموږ ولسونو ته نه وړاندې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د لوګر د شخصي شونځیو مسولین وای چې یاد شونځي د ودانیو لپاره ځکه نه لري. د ترڅنګ د اساسي برښنا نشتون او د شونځیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر لستونز سره مخامخ کړی دی. بلوري ته د لوګر ځای چارواکي د خصوصي شونځیو غشتنی پر ځای بولي. د مشال ریډیو خبريال نجيب لاولخیل ریپورت لري.
د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر دی او خصوصي خوانځي مدیر مشال رادیو ته وایي چې د دوی وستون زده هم ده چې د خصوصي خوانځي د خونکو تجربه او کاری موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه خون کې سندل ته موږ سره کار کوي، هغه تجربه کاری دولت دی، خصوصي سکتور نه مني. داسې خاص یا مخصوص ځای د خصوصي مکاتب نه لري. یو کال یو ځای کې، بل کال هغه جنه کده کې، بل ځای ته ځي. د دې بجلا یا د برق مشکلات هسته په لوګر کې.
د احسان الله په نوم د لوګر دی او خصوصي ښوونځی او تن زده کوونکی د دوی لوستونه ښه بولي او زیاتوي چې په ټولو درسي ساعتونو کې ښوونکي منظمه حاضري ورکوي.
نسبت
دولتي مکتبو ته خصوصي مکتبونه خصوصا زمو مکتب لري خو درسونه په روان دي استادان ډېر خدي ما تجربه استادان دي خو تجربه لري شاګردان هم کولای شي خپل درسونه په خاطر کېدو
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عربه وایي چې په دې برخه کې درې زر زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي
د دو انسټیټیوټونو په ګډون ایولس خصوصي ښوونځي هم پالت کوي په دغو خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا درې زره زده کوونکي زده کړې کوي په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته
د لوګر والي حلیم فدایي د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازمو همکاریو ته ژمنتیا لري
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای سو ډېر اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپلو ښوونځیو لپاره د پبلک ریلیشن او د مارکیټینګ د عامه اړیکو او د بازار یابۍ او همدارنګه د مدیریت د خصوصي سکتور په برخه کې دوی خپل ځانونه لا غښتلي کړي تر څو وکولای سي ډېر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیته معرف او زده کړه دوی ته وړاندې کړي
کتونکي وایي چې په خصوصي ښوونځیو کې د افغاني ښوونیز نصاب پر ځای پردیو نصابونو ته ډېره پاملرنه کېږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغیزو تر څنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینو کې هم ستونزې ایجادوي او د خصوصي ښوونځیو فارغان نشي کولی چې په ډېره اندازه پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
द मशाल रेडियो प संदरे जादूगरे خبرونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپخین په یوونی مبهجه هارون بچا درته راوړي
ل امریکا خبریدونکو دی نیشنل انټرست مجلې لیکلی په پاکستان کې تحریک طالبان په اثر ډلې فعال دي نو ځکه شای اسلامي دولت یا داعش تبه د اسانه نه وی چې د جګړې لپاره مستقیم ځان سره کسان یو ځکه مجلل کې پر دې سربېره ځینی فرقیزي او وسلوال ډلې د داعش لپاره په زړه کې نرم ګوشه لري نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي
دی نیشنل انٹرسٹ مجلہ کی لکوال عمیر جمال په پاکستان کې د اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده د مقالې لیکوال د کوټې د ځانمرګي برید د خونړۍ پیښې په شان یو شمېر نورو پیښو ته په کتنې کولو سره لیکي چې که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف پورته کړل شو وروستیو ګامونو په ټول ملک کې د تاوتریخوالي کچه یو څه راټیټه کړې ده خو د اسلامي دولت وسلوالی ډلې په څیر وسله والې ډلې لا هم پاکستان ته د خطر زنګ ښکاري د مقاله لیکونکي په باور داعش ته په پاکستان کې دننه کار پیلول اسانه نه و ځکه چې دلته وار له مخې ډېری وسله والې ډلې موجودې وې چې فعالیتونه یې کول داعش ته که څه هم اسانه نه وه چې په مستقیم ډول خلک په کار وګماري خو د دې معنا دا هم نه وه چې د دغې ډلې لخوا پاکستان ته متوجه خطرونو نه دې سترګې پټې کړی شي لیکوال ګڼي چې که داعش دا مهال د پاکستان لپاره لږه خطرناکه ډله ده نو په راتلونکي کې ډېره خطرناکه ډله ثابتېدای شي د لیکوال په باور په پاکستان کې د ترهګرو خلاف روسي عملیات یوازې د پاکستان په خوښه وو هغه په دې معنا چې یوازې د هغو ډلو خلاف عملیات کېدل کومې چې په مستقیم ډول د پاکستان لپاره خطرناکې وي او د هغو ډلو خلاف کاروایی نه کېده چې نیخ په نیغه حکومت ته خطرې نه متوجه کولې نو د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو ترمنځ توپیر کول په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د کار د پیلولو غمازی کولی شي په تیر لنډ مهال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکي ځواکونو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې جنگیدونکي وسلوال هغه دي چې یو وخت د پاکستاني طالبانو په ډله کې کار کولو خو دا چې په پاکستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل شول نو دغه وسلوال افغانستان ته واوړېدل او هلته یې عملیات پیل کړل د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې یو شمېر فرقیزي ډلې هم د داعش لپاره په زړونو کې نرم ځای لري چې پکې لشکر جنګوي او سپاهي صحابه د یادولو وړ دي لیکوال وایي داعش هڅه کوي په پاکستان کې ځوانه او لوستې طبقه د ځان په لوري مایل کړي. دغې ډلې له پاکستانه بهر په نورو هیوادونو کې هم د ځوانانو د راجلبولو هڅه کړې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته ورجست. د اورګزیو ځینی اوسیدونکو وایي د نامنیو او عملیاتو له کبله د سیمې یو مرکزی سړک خراب شوی دی او نور د کارولو وړ نه دی پاتې. د سیمې پارلماني استازي وایي د سړک جوړولو پروژه منظور شوې ده خو بیا هم د ځنډ ښکار ده. په اورګزو کې له 2010 کال راهیسې د وسلوالو ضد عملیات روان دي. تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا ورغزو قومي مشران وایي چې د سیمې په خواني سړکونه دی ورغول شي او په ځینې نورو ځایونو کې باید د نوي سړکونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د دې په خبره په سیمه کې چې کوم مرکزی سړکونه دي هغه ټول له وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت خراب شوي دي او اوس د استعمال قابل نه دي. ځای مشر ملک حبیب نور اورغزه مشال رډیو ته وایي اورغزو شپږ کاله د جنگ اوله کرخه پاتې شو او دلته خلک ډېر ځپل شوي دي. نو په کار ده چې د سیمې خلک اسانتیاوي ولري او سړکونه دی ورته ورغول شي.
بالکل تباہ و برباد دے بالکل ختم دے دا اتول کے حوالے ضروری شے دے تو کلا تو روڈ نیوی تو یو ترقیاتی کار ہم نہ کی دیشی پے قربانی ور کڑی دے مو کور پہ خلا دے مو بچی در بدر شوی دی مو سکولوں نہ بچیو تباہ و برباد شوی دی. تو بالکل دا مو حکومت تل دیشی مطالبہ دے اول دے مت دا روڈ جوڑ کڑی شی تے دوسرا مت دا بنیادی سہولت نہ ملاو شی.
دا ورگزو کامی اسمبلی غڑے ڈاکٹر سید غازی گلاب جمال وائی تیر کا لزیڑے تڈبوری او بیا لڈبوری تر زرگری پورے سڑک د پرخولو او جوڑولو یو پروجیکٹ منظور کڑے وو خو پولیټیکل انتظامی او متعلقه ادارو د نااهلی له وجې پر هغه تر اوسه کارونه شولو.
هغه څه خطا شو نو دې کال دوباره یې راته دا پروژه راته منظور کړی دی. نو ان شاء الله تعالی نه سړک سکون دی و پلان سړک دی و تیم نه تو ورته یو قسم یلې شي تزاب یو قسم های وی وی هغه های وی سړک سکون دی پورا ایجنسی نظر راته وام یو سار نه شروع کوم ته په بل سار یو بوس
لاکور می خیبر هنګو او کوهار سره په لګیدو او رغزو هغه قبالی سیمه دا چیرته کې وسلوالو سره د جنگونو او پوزي عملیاتو په وخت د سیمه بنیادی ډنچا سخت متاثر شوه ده. کڅو هم په سیمه کې پوزي عملیات روان دي خو ډېر علاقې داسې دي چې په امنیت کې خواله راغله دي او خلک ورته واپس شوي دي. تاریک رغزه مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو دا
د شوکدر دکاندارانو ویلي منسپل کمیټي ورباندې ورزنی او میاشتنی مالیه یا ټیکسونه لوړ کړی دی. دوی وایي اوس د کمیټي کارکوونکي ورڅخه د 50 پر ځای 40 یا 30 روپۍ ورزنی ټیکس اخلي. دوی وایي د مالیه د دکانونو او ریډیو لپاره دی چې د ټولو تعداد شاوخوا نظر ته رسیږي. د شار کاروباریان وایي کمیټې دومره رضیاتې پیسې ګټي خو د دوی باوجود په شار کې ناولتوب زیات دی. تفصیل شانواس ترک ځای راکوي.
د شوقدر دکانداران وایي چې حکومتي میونسپل کمیټې په هغوی ورځنی او میاشتنی ټیکسونه یو په دوه کړي. دکانداران وایي چې وړاندې به له هغوی نه د تلې یا د کنډې او بیا د ریړي په سر 50 روپۍ ورځ اخستل شوه. وړې اوس د 40 نه تر د 30 روپو پورې د ورځې ټیکس غونډوي چې د هغوی د مزدورۍ څلورمه برخه جوړیږي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر قلندر خان وای
دا 15 روپے دا 2003 راواله تر دا اوسه پوری د دې مونږ ته اسلم نشته چې دا سش او درړو ولنه دل مخکې به 15 اوسته شللی دا ورځي او مونږ ته وی چې تاسو به د دکانونو لیسنسونه جوړ کنه ما چې دکانونو خدا غ دکان لیسن جوړ کې پاغه کې وصله جوړیږي یا پکې چې کم دی کارتوس خرسيږي یا پکې بل یو شی خرسيږي اوس زما دا ګوري کار دی زه د سش لیسن جوړ
نور احمد محمد وای چې هغه سره دیر لس کال وړاندې لیکل شوی چې په غونډه شو ټیکسونو به د بازار صفای او درنا تنظیم کیږي خدای وای چې د بازار حالت اورس پورس لا خرابيږي
نو موږ وچو کمیټي دومره آمدان دي نو د لیونی سپیو دا د پمس په خودی ملکی کنه او بل نالای ډکه شوی دی د ګننه پلاستیکو ناسنا بل دا چې ګیس شپقدر کې راغله نږدې به ته شپقدر بادات نه ور کوي نو موږ دا و چې یو بجلی یو ګیس او نور صفایي خو ډیر ضروري دي
د شپقدر بازار د دوکانونو شمیر د 15000 زیات دي ولې د ریړو او تړو شمیر لږ زیات اصل اور زره دي نو حکومت د بازار د دوکاندارانو نه په غونډه شو ټیکسونو دغه بازار له ترقی ولې نه ور کوي د سیمینه منتخب د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زه وای
چې دا کوم رېډي دا څه کې بازار کې ولاړ دي دا څه چې کوم دی دا د روډ د پاسه دی ولاړ دي د دې د لاسه چې کوم دی زمونږ د مریضان د یو زبل زنه په امبولانسو کې او په ډرکشو کې او په موټر کې رواني او هغه چې کوم دی ته لار نه ملګي چې هسپتال ته ځان ورسي بلې خبر ده دی د ایشودار چې دا د دې نه د روډ نه مکمل لري کی او زمما اراده ده چې څنګه یو پراپر میټینګ پدې کې ارنج کو
او عارف احمد زی زیات کړه چې هغه څور ورځې وړاندې د کمیټې د مشرانو تحصیل ناظم او د اسسټنټ کمشنر سره لیدلې دي او ورته ویلې دي چې د بازار د ترقی لپاره باید کوشش وکړي چې د ولس روزګارونه هم ترقی وکړي شانواز ترکزی ماشان ریډیو شوقدر
تاسو ستونزې
ورنور ته کارجون یو څوک داخلي ورکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو څه وسوګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز